السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې دویم نیمایي تر ډیره د ورکوشي ازانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده او په تخنیکي چارو کې راسره ملګری دی عبیدالله عبید. وړاندې په خبرونو کې البته په بهرنیو خبرونو کې اوري چې یو فلسطینی سړي یو اسرائیلي پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپي کړی دی. دا هم اوري چې په ترکیه کې د وژل شوی وتلی وکیل او د بشري حقوقو د مدافع د جنازې مراسم نن تر سره شول. دغه خبرونه په دغه خبرونه کې مهم راپورونه هم درته لرو چې پکې اوري. د سولې علي شورا وی هلمند د ازل پاکستان په افغانستان کې د سولې در وصلو په برخه کې خپل خبرو او کړي ژمنو ته صادق پاتې شي. دا هم اوري چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې علي دروي دولتي لوړپوړو چارواکو د شتمنۍ د خبرولو لړۍ روانه ده. نو راپورونه هم درته خبرو. خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه قسیم سولمل در اوروي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې علي شوراوي پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅې تیز کړې دي. د افغانستان مشران جرګه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره به له نورو هیوادونو څخه هم د مرستې غوښتنه وکړي او د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د غوروي په سیالیو کې نن افغانستان عمان ته ماتې ورکړه. د هم پورا خبرونه. د افغانستان د سولې علي شوراوي پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل او منځګړیتوب هڅې ګړندۍ کړې دي. دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیله ده چې دغه خبرې ښې نتیجې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي څیرو یو لسکسیز پلاوی په کابل کې د سولې د پروسیا او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان مشران جرګه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره به له نورو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل روسیه دغه هیوادونو له ډلې څخه ده چې له افغانستان سره د پوځي مرستو ژمنه کړې ده، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې نور له کومو نورو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. ښاغلی مسلمیار هم درس ویل چې تر راتلونکې یوې میاشتې به د دغو پوځي مرستو د ترلاسه کولو لپاره له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره افغان امنیتي سرتیری د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر لازمو پوځي مرستو ته ضرورت لري. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي دروي ټاکل سوې په روانو اونۍ کې د ځینو لوړپوړو چارواکو د سبسو شتمنیو د خبرولو لړۍ پیل کړي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغان چارواکو د شتمنۍ د ثبت لړۍ جریان لري. ښاغلی فخری دغه راز په لټولو افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې خپل شتمنۍ ثبت کړي. تر دې مهاله د ولسمشر اشرف غنی د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د اجرای رئیس عبدالله عبدالله د شی حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي احمدزیا مسعود شتمنۍ ثبت سوي دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د خوراوي سیالۍ په لړ کې نن افغانستان عمان ته د وویشتو منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په شلو ورونو کې د اتو وکټو په بایللو سره 125 منډې جوړې کړې. عمان په 13 اوور کې ټولې وکټې وبایللې او یوازې 132 منډې جوړې کړې. تر دې ورځې مخکې افغانستان د همدغه لوبو په لړ کې له هانګ کانګ څخه د 4 وکټو په توپیر ماته خوړلې وه. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني څو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. ټاکل سوی ده چې د ترکیې صدر اعظم احمد داود طغلو د اروپایي ټولنې له 28 مشرانو سره نن د کابل پر وخت ماښام په 9:30 بجې په بروکسل کې وګوري. د سوریې د جګړې د لاسه شاوخوا 800,000 سوریهوالو سږکال اروپایي اتحادیې ته پناه وړې ده. په ترکیه کې د وژل سوي وتلي وکیل او د بشري حقونو د مدافع د جنازې مراسم تر سره سول. 39 کلن طاهر الچی پرون په دیاربکر ښار کې مطبوعاتي کنفرانس د وینا پر مهال په ډزو وژل سو. په دې پیښه کې دوه پولیس هم وژل سوي دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل چارواکي دا مسله څېړي چې په دې برید کې الچی مستقیما په نښه سوی کې د بریدګرو او پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی. نن د یوه کورت پلوه ګوند مشر صلاح الدین دمیرتاش د جنازې په زرګونو برخوالو ته په وینا کې ویل الچی د سیاسي وژنې ښکار سوی دی. ده وویل دغه وکیل خپل ټول ژوند سولې، ازادۍ او ورورولۍ ته ځانګړی کړی و. الچی چې په خټه کورد و، د کورد یاغیانو او د ترکیې د امنیتي ځواکونو ترمنځ یې د روغې جوړې ملاتړ کاوه. دی په یوه کنفرانس کې د کورد یاغیانو د ملاتړ په تور په جنایي جرم تورن سوی و. ترکیه دغه یاغیان تروریستان ګڼي. د سوریې پوځ وایي د ترکیې قواوو په وروستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو، مهماتو او وسایلو لیږل زیات کړي چې د بشر الاسد د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د سوریې پوځ په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي، څه چې ترکیه د بشري مرستو کاروانونه بولي په حقیقت کې وسلې دي. دغه راز پوځ ادعا کړې چې ترکیه دا وسلې د سوریې او عراق د لوټ سویو انتیکو او لرغونو آثارو په بدل کې ورکوي او د دې تر څنګ یاغیان په ټیټه بیه تیل ورباندې خرڅوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا تورونه رد کړي چې ترکیې دې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه تیل رانیولي وي. د سوریې پوځ دغه راز پر ترکیې تور پورې کوي چې د سوریې د دولتي قواوو پر سنګرونو ډزې کوي. یو فلسطینی سړی یو اسرائیلی پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپي کړ. دغه سړی وروسته د امنیتي قواوو په ډزو ووژل سو. د اسرائیل پولیس وایي دغه پولیس سطحاً ټپي سوی دی. دا په تیرو دوو میاشتو کې د ولوړ سویو تاوتریخوالو په بهیر کې تر ټولو تازه حمله ده. د سپتمبر له نیمې راهیسې 99 اسرائیلیان د فلسطینانو په بریدونو کې وژل سوي دي. په دغو حملو کې له چړو او وسلو استفاده سوی ده. په دې بهیر کې لږ تر لږه 96 فلسطینیان هم وژل سوي دي. په دوی کې 6 کسان چې اسرائیل برید کوونکي بللي هم شامل دي. پاتې نور فلسطینیان له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. د نړۍ له 140 زیات مشران د فرانسې پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یوه دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي. د اقلیم په باب دغه کنفرانس چې ملګرو ملتونو رابللی سبا پیلیږي او 12 ورځې به دوام کوي. وروسته له هغې چې په پاریس کې د روانې میاشتو په لومړیو کې سختریزو وسلوالو په یو لړ حملو کې 130 کسان ووژل، دغه کنفرانس ته سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د 196 هیوادونو استازي هڅه کوي د سمندر د سطحې لوړېدو او د هوا د شدید تودوخې مخنیوي لپاره پر یوه موافقه سله وکړي څو هوا ته د مضره ګازونو د خپرېدو اندازه کمه کړي چې په نړۍ کې له وړاندې ګڼو کسانو ته خطر پیښ کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به نن د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. او اوس هم د هوا حالت.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه منفي یو. په مزار شریف کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 15. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 8. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 2. او په بامیان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 8.
خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کا هم خطر شي. باندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان د سولې عالی شورا د پاریس له غونډې مخکې چې تمه د افغان او پاکستان چارواکي سره وګوري، هیله مند دي چې پاکستان د ازل صداقت ښکارا کړي.
زمږه په امید دا وی چې دا ځل د پاکستان حکومت خپل ژمنو خپل خبرو کې صادق وسیږي.
دا هماره چې د بشري حقوقو خپل کمیسیون د جنگ پولیسو کې د مخالفینو لوري د کوم رهل کانو د ځای پر ځای کولو مسله د اندېخنې وړ بلل شوی.
اطفال نه باید په جنگولو کې راځي نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار دی او د بشرپال قانونو خلاف کار دی.
که څه هم د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالي ادارې لخوا د لوړ پوړو دولتي چارواکو د شتمنیو د ثبتولو لړۍ روانه ده، خو د دې ادارې چارواکي وایي چې لا هم ګڼ شمېر لوړ پوړي چارواکي خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړې دي. دا هم اوري چې د افغانانو لپاره د غذایي رژیم د ملي لارښود تطبیق بهیر نن پیل شو. رازول لمړي راپورته د افغانستان د سولې علي شوراوي هیله مند چې د ازل پاکستان په افغانستان کې د سولې دروستلو په برخه کې خپل خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي. د سولې د علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد دغه خبرې د یک شمې پر ورځ د افغان چارواکو تر هغو څرګندونو وروسته وکړي چې ګوندې ولسمشر غني به په سیمه او افغانستان کې د سولې او امن په خاطر په یوه درې اړخیزه غونډه کې په پاریس کې برخه واخلي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا دغه غونډه د فرانسې د امن په ګټه جوړېدونکې غونډه بولي چې په دې وروستیو کې د ترهګریزو بریدونو ښکار ده. دوی وایي په دې غونډه کې به هڅه دا وي چې د دغو دواړو هیوادونو په مرسته د ترهګرو پلونه وموندل شي، خو د دوی په وینا له دې فرصتونو څخه هم باید استفاده وشي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا په پاریس کې د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس په څنډه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ د جوړېدونکې غونډې نتایجو ته خوشبینه ده. وایي حالات، منطق او اسلامي غوښتنې د دې تقاضا کوي چې ټولې خواوې د سولې د مذاکراتو لپاره سره یو خوله شي. د افغانستان د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپلو خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي.
زموږ به امید دا وي چې دا ځل د پاکستان حکومت خپلو ژمنو او خپلو خبرو کې صادق اوسېږي. هر هغه غونډه چې د افغانستان چې د سولې د ثبات په ارتباط باندې کېږي، د هغې له شانه سیاسي اراده او حق او رښتینولي باید موجوده وي.
ښاغلی مجاهد وایي چې اوسني حالات ته په کتو او دا چې اوس بهرني سرتیري له افغانستان وتي او د طالبانو په قیادت کې هم بدلون راغلی دی، سولې ته د رسېدلو امکان ډېر شوی دی. په سیاسي چارو کې د ولسمشر استازي محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې د پاریس په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ښاغلي خپلواک د وینا له مخې هلته به د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم او د برېټانیا د صدر اعظم په ګډون درې اړخیزه او بیا د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ دوه اړخیزه کتنه وشي. د ولسمشر د سیاسي استازي له قوله چې ولسمشر غنی له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د راغلي هغه پلاوي په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا ورجرګه شوی ول په دغه سفر کې ګډون ته غاړه ایښې ده. د یادونه ده چې فرانسا په خپل هم په دې وروستیو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو ښکار شوی چې په سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغه غونډې نتایجو ته ډېر خوشبینه نه دي. د طالبانو یو پخوانی غړی سید اکبر اغا وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې څو اړخیزه ښکېلتیا د ده په انخایي نتیجه ورنه کړي.
دا یوازې په پاکستان پورې ماړه نه لري، په افغانستان په حکومت پورې ماړه لري، په خارجانو پورې ماړه لري. زه خپله بیا داسې دغه وایم چې په ډېرو پورې اړوه درلوده، زه بیا ډېر د دې خوشبینه بیا نه یم.
په ورته وخت کې د چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلو خبرو ته ژمن نه دی او په کار ده چې افغان چارواکي د یو لړ فشارونو په نتیجه کې یاد هیواد صادقانه همکارۍ ته اړ کړي.
البته مذاکره در مجموع
دی وی البته د مذاکرات په اړه په ټوله کې دانش ویل چې افغان دولت مذاکرات نه کوي، خو باید په موی چې د پاکستان ژمنه نه ده. موږ باید خپل تدابیر ولرو، څو خاوې سیاست وکړو او پر پاکستان فشارونه زیات کړو.
فشارونه په پاکستان بیشتر بسازیم.
په افغانستان کې امن په سیمه او نړۍ کې د امن په معنا ده. دا هغه خبره ده چې په وار وار سره د نړیوالو لوړپوړو چارواکو لخوا پر لوی غونډو او کانفرنسونو کې شوې ده او د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان پاکستان ترمن د خبرو اترو د منځګړتوب لپاره د نړۍ د هیوادونو لیوالتیا او تیاری دا ثابتوي چې د ترهګرۍ په وړاندې نړیوالې مبارزې ته اراده موجوده وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپل کمیسیون یو ځل بیا د مخالفینو په لیکو کې د کمومره هلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه وښوده او هیله یې وکړه چې د حکومت مخالف لوری دی د بشر د حقوقو نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي او له دې کاره دې ډډه وکړي. افغان چارواکي تاییدوي چې وسلوال مخالفین د جنگ په جبهو کې له کمومره هلکانو کار اخلي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغان ماشومان په هیواد کې دننه پر ګڼو ستونزو سربېره د جګړو قربانیان هم دي او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې وسلوال مخالفین هم په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخلي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو په لیکو کې د کم عمره هلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه ښیي او هیله کوي چې وسلوال مخالفین دي د بشري حقوقو نړیوال اصول مراعات او له دې کاره دې ډډه وکړي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هیواد کنوانسیون یو حکم سره یو غاړه د جنگ چې د دولت مخالفین جوړوي هغوی مجبور مکلف دي چې د جنگ دستور په نظر کې ونیسي. په هغې کې دا مسله راغلې ده چې اطفال نه باید په جنګونو کښې د هغې نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار هم دی او د بشرپاله قانونو خلاف کار هم دی. موږ دا وایو چې هېڅ توجه نه لري چې د جنگ په لیکو کښې د کوچنیانو او د اطفالو نه ګټه پورته شي.
خاغلی بیدار وویل په دې اړه یې له مخالفینو څخه بیا بیا هیله کړې، خو په خواشینۍ سره چې اوس هم د هغوی په لیکو کې له کمعمره هلکانو څخه کار اخیستل کېږي. خاغلی بیدار دا هم وویل د بشري حقونو نړیوال سازمان کمعمره ماشومان له جنگ، شاخه کارونو، زور زیاتي او داسې نورو غیر قانوني کارونو څخه منع کړي او صلاحیت لرونکو خواو ته سپارښتنه کوي چې د ماشومانو د ښې راتلونکي په خاطر دی هغوی ته د زده کړو، روغتیا، کار او سالم فعالیت زمینې برابرې کړي. د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کمعمره ماشومانو د موجودیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د شنبې په ورځ د فاریاب په ولایت کې امنیتي ځواکونو هغه ماشوم ونیو چې انتحاري حملې ته یې ځان چمتو کړی و. ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر سمیم وایي چې دوی هم د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کمعمره هلکانو د موجودیت شاهدان دي.
در این بدخشان هم به ملاحظه رسیده و مشاهده شده که اطفال زیر سن 18 سال
و بدخشان ولایت کې لیدل شوي چې د دولت د مخالفینو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمره هلکان موجود دي. د دوی له احساساتو څخه ناوړه ګټه اخیستل کېږي او جنګوي یې.
د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دغه ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمره هلکان موجود دي. پخوا تر دې سربیره د بشر د حقونو پر خپلواک کمیسیون ګڼو مدني ټولنو پر حکومت او مخالفینو انتقادونه کړي چې دواړه لورې په نښتو کې له کم عمره هلکانو کار اخلي. په دې اړه افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه یې کم عمره هلکان ایستلي دي، خو وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې د دوی په لایحه کې له 40 کلنو څخه کم عمره نشته ځکه چې له یوې خوا د شریعت خلاف کار دی او بله دا چې هدف ته نشي رسیدلی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ او همې مطالب لوستلی شئ. همداراز د ازادي راډیو پښتو فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio چې شیبه په شیبه پکې تازه خبرونه لویږي او تاسو کولی شئ دغه تازه خبرونه سره له عکسونو د ازادي راډیو د ویب سایټ یا ویب پاڼې له لینکونو سره یو ځای وګورئ او کولی شئ کومو د رپورټ لوستلو ته لیوالتیا وي په لینک پکې کاږلو سره به د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشئ او هلته به د ازادي راډیو مطالب او خوښ کړي رپورټونه او برخې وګورئ. بیا هم د ازادي راډیو ویب سایټ تکراروم azadiradio.org. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې لخوا جوړ شوی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د دولتي لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د خپرولو لړۍ روانه ده او دا اونۍ به هم د یو شمېر چارواکو د شتمنیو فورمونه خپاره کړي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخري بیا د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په ګډون لا هم یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو تر اوسه خپلې شتمنۍ له دغې ادارې سره نه دي ثبت کړي. کارپوهان وایي د دولت د لوړپوړو چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبتولو لپاره باید یو تقنیني سند یا قانون موجود وای. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د کابینې د یو شمېر غړو په ګډون له 150 څخه د زیاتو لوړپوړو دولتي چارواکو شتمنۍ ثبت کړي او د خپرولو لړۍ یې هم د انیس دولتي ورځپاڼې لخوا په نورمال ډول روانه ده. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده چې د همدې اونۍ په لړ کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د شتمنیو فورمونه هم خپاره کړي.
موږ دا اونۍ په پام کې لرو چې د ښاغلي احمد ضیا مسعود د سترې محکمې د رئیس او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو د شتمنیو فورمونه په انیس ملي جریده کې خپاره کړو.
اوس افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شتمنیو فورم په انیس ورځپاڼه کې پور شوی دی چې پکې د اجرایه رئیس د امتیازاتو لګښتونو او شتمنیو په اړه ویل شوی دی. د فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي تر دې دمخه یې د ولسمشر او د هغه د دوهم رسیال د شتمنیو فورمونه هم خپاره کړي ول، خو د دغې ادارې رئیس په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي چې تر اوسه یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو لکه د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست مرستیالانو، د ملي امنیت د شورا سلاحکار او د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې رئیس خپل شتمنۍ له دوی سره نه دي ثبت کړي. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال هم د شتمنیو د ثبت لړۍ روانه وه، خو د فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مسؤولان له دې امله اندېښنه لري چې په تیر حکومت کې هم د یو شمېر وزیرانو په ګډون ځینې چارواکو خپل شتمنۍ نه وي ثبت کړي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د دولتي کارکوونکو د شتمنیو د ثبتولو په تړاو د یو تخنینی سند موجودیت اړین ګڼي وایي دغه لړۍ باید د یو قانوني سند له مخې ترسره شي. د کابل پوهنتون استاد او پر اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس ګل رحمان قاضي وایي
په مجموع کې کم کم بود چې وینم په رابطه د سب د دارایی د یو قانون نبود دی، سند تقنینی سند که قانون خود دیر شد که قانون نینو یا مقرره بایدی او اغا خپل زمانت اجرایی مولدی چه که چه خپل دارایی سب نکره نو اغا زمانت اجرایی بیا پی تدبیق شد.
دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د والیانو د شتمنیو د ثبتولو لپاره چې کوم فورمونه د دغې ادارې لخوا دوی ته لیږل شوي بیا ځلې دغې ادارې ته نه دي سپارل شوي. که څه هم خلک او کارپوهان په دې باور دي چې دولتي کارکوونکي د خپلو شتمنیو د فورمو په ډکولو کې ښایي رښتیا او حقیقت ته ډېر ژمن پاتې نه شي، خو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د شفافیت او لا زیاتو معلوماتو د راغونډولو لپاره یې له خلکو او ښاروالیو غوښتي چې په دې برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانانو لپاره د غذایي رژیم د ملي لارښود د تطبیق بهیر نن یکشنبه پیل شو. دغه لارښود د عامې روغتیا، کرنې او اوبو لګولو او ښوونې وزارتونو او د خوراک او کرنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا چمتو شوی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په همدې اړه جوړه شوې غونډې ته وویل چې دا لارښود د افغانانو د اړتیاو ته په کتو چمتو شوی. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان مسؤول وایي دغه لارښود عملي کول به په افغانستان کې د خوارځواکۍ او لوږې کچه راکمه کړي. قاسم سولمال په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د افغانانو د غذایی رژیم ملي لارښود په داسې حال کې چمتو سوی چې تغذیوي ستونزو په دغه هیواد کې د مړینې کچه لوړه کړې او خلکو ته یې ګڼې روغتیایي ستونزې رامنځته کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې خوارځواکي په افغانستان کې د ناسم خوراکي سیستم یو له ناوړو نتیجو څخه ده چې په دغه هیواد کې شاوخوا 10% ماشومان ورباندې اخته دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ د غذایي رژیم د ملي لارښود په پرانیست غونډه کې وویل چې دا ملي لارښود د افغانانو امکاناتو او اړتیاو ته په کتو چمتو سوی دی.
این راهنمود با اساس ساینس و علم ساخته شده. تجارب
دیوی د لارښود د ساینس او علم پر اساس جوړ سوی دی. د سیمه د هیوادونو تجربې پکې په نظر کې نیول سوی دی او د افغانانو اړتیاوې او د هغوی مادي او معنوي امکانات پکې په نظر کې نیول سوی دی. ښاغلی فیروز همدارز ویل چې د زړه ناروغي، دیابت یا شکر، چاغښت، د وینې فشار او داسې نور ستونزې د ناسم او غیر متوازن خوراکي رژیم له نتیجو څخه دي. د غذایي رژیم دغه ملي لارښود د افغانستان د عامې روغتیا، کرنې او اوبو لګولو، ښوونې او روزنې وزارتونو لخوا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې د سازمان په مالي مرسته چمتو سوی دی. په دغه لارښود کې دا راغلي چې افغانان باید په خپلو ورځنیو خوراکي موادو کې کوم خواړه او په کوم اندازه وخوري. د تغذیوي لارښود له مخې چې د افغانانو په ورځنیو خوراکي موادو کې پروتین لرونکي خواړه، سبزیجاتو، میوې، غلهدانې، لبنیاتو او داسې نورو ګټورو موادو ته باید ځای ورکړل سي. د همدغه لارښود په پرانیست غونډه کې د ښوونې او روزنې وزیر اسدالله حنیف بلخي ویل چې په ښوونځیو کې د دغه لارښود عملي کول به وکړی سي چې د زده کوونکو پر زده کړو مثبته اغیزه وکړي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې مسؤول تومیو شچری ویل چې د غذایي رژیم د لارښود په عملي کېدو سره به افغانستان کې خوارځواکي او لوږه راکمه سي.
I strongly believe that implementation and distribution of
دی وی زه په دې باور یم چې د غذایي رژیم ملي لارښود له عملي کېدو او ویشل کېدو سره به د افغانانو ترمنځ د تغذیې په برخه کې روزنه او روغتیا وده وکړي. دا به په افغانستان کې خوارځواکي او لوږه راکمه کړي. نوموړی همداراز وایي چې خوارځواکي په نړۍ کې تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې یوه پر درېیمه برخه جوړوي. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک خوراکي مسؤلیت نه لري او په همدې شمېر کې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. روغتیایي ماهرین وایي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت په کتو دا به ګرانه وي چې خلک بشپړ خوراکي رژیم برابر کړي. خو دوی ټینګار کوي چې که په کمه امکاناتو سره په خوراکي تنوع ته پام وسي نو دا به د هغوی روغتیا ته ګټه ورسوي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د اروپایی اتحادیه مشران نن په بروسل کې د کډوالو او پناهغښتونکو د بحران د هواري پر لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیه ته چې اروپا ته د کډوالو او پناهغښتونکو د تګ یو مهمه لار ده، د دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نغدي مرستو تر څنګ د ځینې نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیه مشران به ترکیه ته د نغدي مرستو او په دې اتحادیه کې د هیواد غړیتوب په اړه د خبرو د ګړندي کېدو وړاندیز وکړي، خو په بدل کې به له انقرې څخه غوښتل کیږي چې د کډوالو د بحران په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. چارواکو وویل چې اروپایي اتحادیه به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په سرمشریزه کې په دې موافقه وکړي چې ترکیه ته 3 میلیارد یورو ورکړي چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. هغه هیواد ته چې په اوس وخت کې د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو 2,200,000 سوریایانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو به چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ځای د بروکسل په سرمشریزه کې ګډون کوي، دغه راز هغه موافقه ترلاسه کړي چې له مخې په دسمبر میاشت کې د ترکیې او د 28 غړو لرونکې اروپایي اتحادیې ترمنځ د خبرو یو نوی باب پرانستل کېږي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له سوریې سره په پوله د روسي جټ الوتکې د رانسکورېدو پیښه او دا چې د ترکیې ولسمشر اردوغان د بروکسل په سرمشریزه کې له ګډونه ډډه کړي، دا به د انقرې او بروکسل ترمنځ خړپړ شوو اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک وویل د په سرمشریزه کې د ګډون لپاره مشرانو ته په استولي بلن لیکونو کې ویلي چې دغه سرمشریزه به د کډوالو د بحران د پای ته رسېدو لپاره زموږ له هڅو سره مرسته وکړي او هم به زموږ ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وي. د بروکسل د سرمشریزې لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل فشار راوستی و تر څو له دې لارې پر خپل هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې درون بار کم کړي. او د اروپایي اتحادیې مشر توسک هم په بروکسل کې د تروریستي حملو د ستر ګواښ سره سره د دغه سرمشریزې د جوړېدو ملاتړ وکړ. د فرانس پرس په وینا یوازې سږ کال د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو شاوخوا 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو د اروپایي اتحادیې غړو ته ځانونه رسولي دي. پر دغې خطرناک لاره هم له 3,500 زیات سوریایان مړه یا هم لادرکه شوي دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې له داسې ستر بحران سره هیڅکله نه وه مخامخ شوې. پر ترکیه اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه اساسي لاره سپره ده او بروکسل هم د 2 میاشتو راهیسې انقرې ته سترګې نیولې دي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې تر اوسه ترینګلې دي. د فرانس پرس په وینا دا به نن د هغې موافقې په جزئیاتو کې څرګنده شي چې دواړه لوري له یو بل څه غواړي. اروپایي چارواکو ویلي چې ترکیه ته د میلیارډونو ډالرو مرسته به په دې پورې تړلې وي چې د هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ په مخنیوي کې څومره بریالی دی، خو انقرې ته د دغو مرستو د ورکولو مهال ویش هم تر اوسه نه دی روښانه. یوې اروپایي سرچینې فرانس پرس ته وویل چې دا معلومه نه ده چې دغه مرستې به په یوه یا 2 کلونو کې ترکیې ته ورکول کیږي، هغه به په 2 مرحلو کې وي. په دې برخه کې ښایي د بروکسل په سرمشریزه کې بیا هم ځینې مسایل مبهم پاتې شي، خو ترکیه په عین حال کې دې ته هیله منه ده چې په نننۍ سرمشریزه کې به اروپایي اتحادیه د دې هیواد د غړیتوب پروسه مخته یوسي. ترکیه او د اروپایي اتحادیې چارواکو ویلي دي چې په سرمشریزه کې به موافقه وشي چې د ترکیې د غړیتوب د پروسې 10 فصل فعال کړي، هغه فصل چې پر اساس د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې د دې هیواد اقتصادي او مالي پالیسۍ ارزول کیږي.
و موریدل چې د اروپای اتحادیې مشران نن په بروسل کې د کډوالو او پناهغوښتونکو د بحران د هواري پر لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیې ته چې اروپا ته د کډوالو او پناهغوښتونکو د تګ یوه مهمه لار ده، دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نغدي مرستو تر څنګ د ځینې نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. مخکې له دې چې په افغانستان کې 4:30 بجې شي، البته یوه دقیقه وخت لرو، ځینې لنډې ورزشي لاسته راوړنې تاسو ته وایم. د افغانستان د رزمي سپورتونو اتلانو د ترکیې په اناتالیا ښار کې د رزمی سپورتونو په اتمه دوره کې د سرو زرو سلور میډالونه اخیستي دي. دغه لوبې په ناتالیا کې د 15 هیوادونو ترمنځ شوې دي چې پکې له هغې ډلې سمی فیضي دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي او همداراز درېو نورو لوبغاړو هم د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. البته و کسیزه افغان ټیم چې دغه لاسته راوړنې یې کړې دي. اخوا د کرکټ ملي لوبغاړو نن په ابوظبي کې د عمان ټیم ته ماتې ورکړه. دا د عمان له ټیم سره د افغانستان او عمان هغه سیالي و چې بالاخره نتیجه به د نړیوال جام ته د ورتک په خاطر ډیر مثبت تاثیر وکړي. البته افغانستان په نننۍ لوبه کې اته لوبغاړي په شل اورونو کې له لاسه ورکړل او 1950 منډې وکړي، چې په ځواب کې عمان 132 منډې وکړي او ټول لوبغاړي یې لاسه ورکړل. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. له دې وروسته د لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي او بیا د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي، بیا به هم له موږ سره پاتې شئ.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره به له هر هیواد څخه د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د سولې علي شورا وایي پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅې ګړندۍ کړې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په پکتیکا کې د تروریستانو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه کشف کړې ده. د کرکټ ملي ټیم نن په ابوظبي کې عمان ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوی ده چې افغانستان او عمان سبا هم بله دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د اروپای اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني څو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. د سوریې پوځ وایي د ترکیې قواو په وروستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو مهماتو او وسایلو لیږل زیات کړي چې د بشر الاسد د ځواکونو پر ضد جنګیږي. په ترکیه کې د وژل سوي وتلي وکیل او د بشري حقونو د مدافع د جنازې مراسم ترسره سول. یو فلسطینی سړی یو اسرائیلي پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپي کړ. دغه سړی وروسته د امنیتي قواو په ډزو وژل سو. او د نړۍ له 140 زیات مشران د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډېږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یوه دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي.
دا سلام پرانی کول زره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي اډیو خاوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شل اوریزو سیالیو کې د عمان ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي اډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم د 28 منډو په توپیر د عمان ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالي نن د ابوظبي په سټېډیم کې ترسره شوه. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې 9 عثمان غني ترسره کړې دي. افغان ټیم په داسې حال کې له عمان سره مخ شوی دی چې پرون یې یو شل اوریزه لوبه په هانګ کانګ باندې بایلو ده. ټاکل شوی ده د چهارشنبې په ورځ د انجونو د بایسکل چلونې سیالي په کابل ښار کې ترسره شي. د دې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د شلو لوبغاړو ترمنځ د کابل په ښار کې د یوې ورځې لپاره ترسره شي. د ښاغلي صادقي په خبره دغه سیالي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. او د افغانستان د معلولینو او معیوبینو د فدراسیون مسؤلینو وایي چې د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون د سیالیو د تنظیم مسؤول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فدراسیون تر اوسه یو مسلکي روزونکی نه لري او د لوبغاړو په واک هم کوم امکانات نشته. ښاغلی خوشبین زیاته کړه چې د دې ستونزو سره سره ټاکل شوی راتلونکی میاشت د معلولینو د واټر پولو یو ټیم د سیالیو لپاره پولنډ هیواد ته سفر وکړي. د خبر نو پای
بلی. دا ازادي راډیو للارې مو ورستی تازه سپورتي خبرونه واوریدل. پکې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا په اړه هم خبر واورید. وخت په افغانستان کې 4 بجې او 3 دقیقې دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر وو پر 1216 منځنۍ څپه او لوی خارونو کې په FM 15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې زموږ دغه مطالب وګورئ او همدارس ژوندۍ نشرات او ثبت شوی خبرونه هم له دغه لارې واوري. کچیرته تازه عکسونه له خپل سیمو موږ ترلاسه کوئ نو facebook.com/azadiradio د فیسبوک هم پته ده. دلته د دې ترڅنګ چې تاسو تازه عکسونه خبريږي تازه خبرونه هم په دغه فیسبوک پاڼه کې چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه ده لویږي. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په شمال کې کندوز، بدخشان او تخار سکال ناامن وو. په بدخشان کې د یمګانو لسوالي له څه وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او همدارس په تخار کې د درقد لسوالي کې هم د مخالفینو تحرکات زیات شوي دي او ترڅنګ په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو ځینې تحرکات لا هم موجود دي. که څه هم چې کندوز ښار افغان ځواکونو نیولی خو په بشپړ توګه باندې تر اوسه نه دی تصفیه شوی. همداوس سره په دغو شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال البته په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په مستقیم ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی. آریان صاحب مهرباني وکړئ پروګرام ته بخیر راغلی. په بدخشان نه به پیل وکړو. په بدخشان کې د یمګان وروستی وضعیت څنګه دی؟ هلته عملیات بالاخره چیرته ورسېدل؟
سلام تاسو څنګه ځئ او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلوم ده د دوه اونۍ کېږي چې د یمګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په ولکې کې ده او تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ د افغان ځواکونو نه دي نیولې. خو د بدخشان ولایت شمېر چارواکي وایي چې دوی یو شمېر ځواکونه یې هلته لیږلي دي او ځای په ځای کړي دي او ډېر ژر به تصفي عملیات پیل کړي څو دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي. دوی وایي چې دغه ولسوالۍ ځمکې له لارې د لاره چې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده ده او دوی ټول اکمالات چې د دغې ولسوالۍ ته د اواله طریقه کوي، ځکه د ژمې موسم ده او هوا کله وریځ وي نو دغه د او هوا ورځوالی او خرابوالی دوی عملیاتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي او وایي چې هڅې روان دي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي.
له بدخشان را دې خوا په درقد کې د تخار په درقد کې هم ویل کېږي چې د مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. په دې اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
درقد ولسوالۍ خو نږدې یو میاشت سوله چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دغه ولسوالۍ چې ده د آمو سیند په جزیره کې رامنځته شوې ده چې یو د غاړې سیند ده، هر غاړې سیند ده، یعنې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د تخار امنیتي ځواکونه وایي چې دوی یو څو ورځې مخکې په د تخار په خوجغار ولسوالۍ کې تصفي عملیاتونه دلته دوی مصروف او دوی وایي چې اوس دوی تدابیر د عملیاتو لپاره تازه تدابیر نیولي دي او ډېر ژر به تصفي عملیات پیل کړي څو دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول څخه وباسي او افغان ځواکونه هلته ورسي.
راځو وروستۍ برخې ته. ویل کېږي د کندوز ښار که څه هم بشپړه توګه باندې د افغان ځواکونو په لاس کې دی خو له ښاره بهر لا هم ځینې مخالفین موجود دي او جګړې هم کېږي وخت نا وخته. په دې اړه باندې څه وایي تاسو؟
څنګه زه چې څه به نږدې دوه میاشتې کېږي خو د کندوز ښار افغان ځواکونو بېرته ونیو او خو دغه ښار سیمې چې دي د دولت سره دي، اما د ښار په یو کیلومتر کې یو نیم کیلومتر کې دوه کیلومتر کې لا هم وسلوال طالبان فزیکي حضور لري. حتی که وخت نا وخت د کندوز ښار په بنیاک باندې او داسې نورو سخینه او سلاو باندې ولي، حتی د شپې لخوا نه سخت جګړې روانې وي، د درنو او سپکو وسلو غږ اورېدل کېږي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په دشتشرچي ولسوالۍ کې څه باندې یو میاشت څه تصفي عملیات روان دي. افغان ځواکونه ادا کوي چې دوی د دشتشرچي ولسوالۍ 80% خاوره نیولې ده، خو په سیمه کې د ځایي اوسېدونکي وایي چې افغان ځواکونه یوازې د ولسوالۍ مرکز نیولې ده او یو میاشت راهیسې د دشتشرچي په ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ښار تړلې ده. خلکو ته ډېر د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي.
بله، وروستۍ پوښتنه دا چې په دغو درې ولایتونو کې، په شمالي ولایتونو کې د افغانستان چې تخار، بدخشان او کندوز دي، په دغو جنګ جګړو کې بالاخره د عامو خلکو وضعیت څنګه دی؟ کډوالۍ هم ډېرې شوي دي، ژمی هم را نږدې دی، د مرستو لپاره څوک نه دي وردانګلي که څنګه؟ مرستې ورسره نه دي شوي او وضعیت څنګه دی د عامو خلکو؟ په خپله عام خلک څنګه دي اوس؟
عام خلق خو سنګزی صاحب د بدخشان ولسوالۍ دوه ولسوالۍ د طالبانو په ولکې کې څه باندې درې میاشتې څله چې د وردوج ولسوالۍ همدارنګه دوه اونۍ څله چې د همدان ولسوالۍ له وسله والو طالبانو سره بیا هلته لارې تړلي دي. خلک له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. خوراکي توکي ډېر لوړ شوي دي. حتی خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. همدارنګه په درقد ولسوالۍ کې د تخار په درقد کې دلته هم خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه هغه لاره د هغه ولسوالۍ د ځمکې له لارې له تخار سره وصل نه ده. یعنې اساس انتقالېږي د کښتۍ له لارې هغې ولسوالۍ ته ځي. خلک وایي چې هلته ډېر ناخوالو سره مخامخ دي. خوراکي توکي ډېر لوړ شوي دي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ډېر خلک مخجل شوي دي او د تروس پورې دوی ته مرستندوی موسسو کومکونه نه دي رسولي. همدارنګه د کندوز ولایت کې دغه د وروستیو جګړو له امله څه باندې 20,000 کورنۍ بې ځای شوي دي چې تر اوسه پورې له دوی سره دغه بشري مرستې نه دي شوي او خلک ډېر اړتیا لري. د ولسمشر په راتګ سره د ولایتي شورا غړو یو شمېر نورو کسانو دغه موضوع یې یاده کړه چې باید ډېر ژر دغه ولایت ته بشري مرستې را ورسېږي. همدارنګه په دشتچرچې ولسوالۍ کې باید دغه عملیات ډېر په مخ ولاړ شي او چې خلک دغه کومې ستونزې سره چې مخامخ دي له دغو نه نجات پیدا کړي.
بله، د افغانستان په درې شمالي ولایتونو کندوز، تخار، بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان کورودان و مریدل چې په دغه ولایتونو کې لا هم د وسله والو مخالفینو ځینې تحرکات موجود دي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره بالاخره د دغو جنګ جګړو په نتیجه کې لاس او ګریوان دي. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستیو شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوي اذانو خپرونه وړاندې کیږي. په دقت یې واورئ کېدای شي د کوم افغان په لټه کې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره مرسته وشي کړی. تر بیا د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. که په خپلو تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلئ، نو د تاسې تلیفوني پیغام نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. محترم دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورک شوي عزیز په اکله دی. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. شکر د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بچمر د شینو څخه خبره کوم. سپر دری دو پنځه مشته پر دغه اړیکې شماره باندې جنگ و اړیکه را سره ونسئ د هر چا چې دی دغه موږ حالت پیدا کړی دی د هر چا چې پر دغه شماره موږ ته زنګ ووهئ. السلام علیکم.
تاسیز مو اگلا آزادی رادیو سے خبری پا آزادی رادیو کے دے ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام تا واقعی است. کتا سے داغا پروگرام پا آزادی رادیو کے ونے ورد کولشی چھ دے آزادی رادیو انترنیتی پانے تلاشی آوال تا داغا پروگرام لسارا واوری دے منگ پتا دا www.azadiradio.org آوے ہم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو ټولو کاران اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه حاجي عبدالقیم د کندهار د ولایت سپین بولدک څخه خبرې کوم. ما یو زوی چې تقریبا د جرلسو کالو دی دکان څخه نه درکړ شوی دی د جرلسو کالو دی تقریبا او چیرې د چا سره وي په دغه شمیرو دي تماس ونسي. 0 9 9 9 3 شمیره بیا تکراروم 0 9 9 9 3. السلام علیکم.
السلام علیکم. ظالم احمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه حاکم سورک ارزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله دمه خلکو راوتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بدنه ښې ده. دی درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې چې بعض زخم شوې ده تکه روغه شوې ده. دې زما غږ په خپل اوري او یا یې د دینانجوالان اوري. ایمانوي ورور له مسجد فلان د شماره اړیکه ټینګه کړې او خپله درې لکه افغانۍ جایزه ترلاسه. اړیکه شمېره ده 0 5 3 3 3 سر
السلام علیکم. زه مرزا خان د غزنی قرباغ اوسېدونکی. دا چې د ما یو ورور په نامه د عمران چې 14 عمر لري د 14 کاله کېږي له کوره څخه نظاره کړه که هر څوک په دې هکله معلومات لري او یا دی په خپله ارزي شبرغان اصلي د شبرغان اوسېدونکی د فیض آباد د ولسوالۍ اوسېدونکی که په هر چاته معلومات یې په دې نمبر دې رابطه ونیسي 0 9 9 3 2 8 5 عمران ایزي د ولسوالۍ د فیض آباد اوسېدونکی او په کوم خروټی. وسلام.
الو السلام علیکم. زما یو زوی دی د محمد شاه په نامه مانم عبدالستار دا درې کاله کېږي د کندهار ولایت څخه مدرکه شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي 0 9 8 3 6 9 3. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمېرو له موږ سره تماس ونیسي 2 لک افغانۍ جایزه ورکېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه لالی دم له وزیر خنزی د فراه ولایت د بلبلد د ولسوالۍ د انتخاب سیل څخه کوم. زه تا ورور چې عبدالبارو نومېږي د 12 کاله کېږي چې ندرکه شوی دی. دی لاړی د کراچي ته. کراچي کې شپږ میاشتې و دغسې تقریبا بېرته راغی کوټې ته. په کوټ کې چا لیدلی د هغه نه بعد بیا هېچا نه لیدلی او نه معلومات ته او نه موږ ته درکته. که کوم ورور یا کوم دوست کو خلکو ته معلومات وي یا درک لري یا په کوم جیل کې وي یا بل ځای په سوسه وي نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبرو دې ما ته زنګ ووهي. د تلیفون نمبرونه دا دي 0 9 9 4 5 4 5 4. بل نمبر دی 0 5 4 5 4 9 9 8. نمبرونه به ور بیا تکرار کړم 0 9 9 4 5 4 5 4. بل نمبر دی 0 5 4 9 9 8. مننه. وسلام.
السلام علیکم. زه کاری وسخان د شیرزاد ولسوالۍ د فیصله اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې اصغر خان نومېږي د ننګرهار ولایت چکنورۍ هغې څخه د یو اراده موټرسایکل سره نادرکه شوی دی. که هر چا ته یې معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووهئ. پر اووه سوه نوي شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا مارا یو ځل بیا تکراروم. پر اووه سوه نوي شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا آزادۍ رادیو نه ډېره مننه کوم. یو پیغام یې زما مخکې خپور کړی دی، بیا هم مننه ورنه کوم. خدای پامان زما کا ورک دی شل پنځه کاله کېږي نن یې آغا خان نمېږي دانو خپل یارجان دی د نوزاد ولسوالۍ د او د کلي د سیمې نه زنګ وهلی دی. که چېرې زما زغا دی او یاره ده به زامن اورې نو په دغه شماره چې زما سره اړیکه ونیسي. پر اووه شپږ اته اووه څلور درې اووه یو شپږ اووه سلام.
زن سیر احمد بادغس ولایت کمرغاو د ولسوالۍ ته خبره کوم. صدیق الله په نام ډېر کلونه کېږي چې ورک دی او نادراکه دی. که څوک یو بهاکله درک لري ادی دا زنګ اوري او دی شمېرې ته چې زنګ ووهي صفر اووه سوه دوه نوي دوه نوي دغه شمېرې ته زنګ ووهي خپل شیرینی دي هم واخلي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
بله سلام علیکم. زه حضرت کمر د هلمند ولایت ګرنسول ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د یو کا زوی دی دا درې میاشتې کېږي چې ورک دی د عصمت الله په نامه دی. که هر چا ته معلومات چې زما په دغه شماره زنګ ووهي 0000923 ډېره مننه.
السلام علیکم. محمد احسان دی زما د ورک نوم. عامر خان مشهور په محمد شاه دا درې کاله کېږي د نیمې نایه څخه عثمان له پله څخه نادرکه شوی دی. که څوک په اړه معلومات لري
محمد پن احمد رحمت اللہ نظر ماتی نو په دغه شمېرو دې رابطه وکړي 0000923 1225. 0000923 1225. 0000923 1225. او زما خپل نمبر په کندهار کې دا دی 0000923 1225. ام الله مرزای صاحب ډیر مننه کوي چې دغه اعلان تخش کې نور مو وخت ځای کوم. خدای ته مو سپارم. السلام علیکم تاسو ورور جاوید الباری کاکا.
زه محمد عبد پریا دیم له هلمند ولایت تواسیر ولسوالۍ نه چاپشتي راتلی یم. زه یو ورور دی د محمد سلیم په نامه دی. تهران کې اوسېږي نه یو تلیفون کار کوي نه بله نه بله. زه دغه غواړم چې دغه زد چا لیدلې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي 0000923 1225. وسلام. خدای پامان.
السلام علیکم. برات خان یم د خوست ولایت نه څخه تربل له سیمې نه. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم زما یو ورور چې شیرخان نومېږي د پلار نوم یې مختار ده. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې له کور نه وتلی ده. هېڅ احوال یې نه لرو. نو که هر چا ته د شیرخان په هکله معلومات وي نو ما ته دې په دې ټلیفون شمېره ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0000420244. شمېره یو ځلې بیا وایم 0000420244. او یو بل شمېره مې هم ده 0000923
ونوی دو نوی چلور شپیته مننه کوم دا ما تلیفون پیغام مات من خور کړی نه خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو خوریی دی چې د اتلس میاشتې کېږي د ستار په نامه دی د کوره سننده راکسوی دی چې هر چا ته معلومات کېږي نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي 0 5 5 5 5. مننه، تشکر.
سلام علیکم. زه نور علی یم. د هلمند د ولایت څخه مې زنګ ته ولی دی دولر کنی دی مساجانا کنی میری دوی ماز کیوی چه نسرگا تراغلی دی دلتا یو ناش که کنی یو میاش وربل کیوی چه نادره کدی ار رور مسلمان پیدا کلی پا دغا لمبر دی موت سرزان گوی اصابی ام نکه سر بیتی مجی سپر و سپر ری دو شپر نه شپر دو شپر خدای پا ما ساس دیر مننه.
السلام علیکم. زه د روزګار ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ خبرې کوم. نو د ماما زوی د مجاهد په نامه باندې د جراوت ولسوالۍ کښې نظره ښه دی په ملي اردو کښې عسکر دی. که چېرې دی زما دغه اودي نو دی د زما په دغه لمبر باندې زنګ را ووهي یا دې موږ ته معلومات را کړي. 0 5 5 5 3 4 2 10 مې لمبر دی. 0 5 5 5 3 4 2 10 دا مې لمبر دی د روزګار ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ خبرې کوم. خانشرین مې نوم دی د ده د ماما زوی یم. په دی دا موږ خپلوان ته تشویش کوو. السلام علیکم.
هلو، زه حمدالله وحدت د زابل د ولایت د چوپان ولسوالۍ ولسوالۍ خبره کوم. زما یو کفري دوست یم، نوم یې محمد عمر ده. د پلار نوم یې عبدالذاکر ده. دی دا اووه کاله کېږي چې نادره که ده دی که چېرې زما غږ په خپله اوري یا د ده په حکله څوک معلومات لري په دغه ټېلیفون دې زنګ ووي 0 5 2 8 6 2 5 0.
زه د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا پیغام پېژند ازادي راډیو اورېدونکي. یوه نجلۍ ده، خاطره نومېږي، د خیرخانې د سیمې سره د عجزي جمعې کېږي چې نادرکه ده. که هر مسلمان ورور د دې په اړه معلومات ولري یا دا په خپله دا اعلان اوري پر همدې شماره دې زنګ ووهي 0 5 1 1 3 5 0. صفر لمبر یو اویا 0 5 1 1 3 5 0. دا ساده ناروغي ده کباله ورکه شوې.
السلام علیکم. یو خوریی دی، ورک دی، هغه دی د ارغنده ولسوالۍ دی، د اوړو ساتلو کالو شاوخوا دی. نو هر چا ته چې پته یې په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 5 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دا زلا زوی دی دا پیز ورور دی نو دا چې درې څلور ورځې کېږي چې ورک شوی دی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.
خلکو خل خلقو 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 يا خلقو 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 مني سيجوان دون تاتوبك مني سي داتس خبري واخلي بارل يوستري واخلي داتس خبري واخلي بارل يوستري واخلي جوان خلل دي جوان خلل دي جوان خلل دي جوان خلل دي خلل 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 دي جوان 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 خلل دي خلل 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 دي جوان خلل دي جوان خلل دي اینا مساف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کئی لمڑی مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزوی دے ناویش پی مڑ ون خکولائی دے جن 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 خکولائی دے جن 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 خکولائی دے لکا غنم کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوب گانے ہم دا سے بنف بنخ کو لائے دے جون 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 خو 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 لائے دے یہ خلقو 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 منی سے جوان دون تا ٹوپک منی سے